السلام علیکم د ماسپخین دو بجی دی دوستانو ز رضوان مرادم او تاسی د ازادی راډیو یوه بل یو سات خبرونه اوریدو ترابلم په دې خبرونه کې تخنیکی چارې د طاهر روخان پر غاړه دی او پکې اوري چې د افغانستان مشرانو جرګې نن د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د دې جرګې عمومي غونډې ته ورغوښت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په بیلابیلو برخو کې نوي تړونونه او موافقه لاسلیک شوې دي د نړۍ خبرونو کې اوري چې تمه ده د امریکا جمهور رئیس په افغانستان او عراق کې د امریکایي ځواکونو پخوانی عمومي قمندان نن د وسلوالو ځواکونو د نوي لوی درستیز په توګه غوره کړي یو پاکستانی قاضي نن د هغه کس اعدام وسنډو چې مدافع وکیلان یې استدلال کوي د قتل په جرم د محکومېدو پر مهال څوارلس کلن و خو په سر کې ناجیه ساپۍ د افغانستان له خبرونو سره
دا هم د مهمو خبرونو سرټکی د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له وسله والو مخالفانو سره د رسمي خبرو اترو د پیل لپاره د دوی هڅې روان دي د ملي امنیت سلاکار وایي افغانستان دا مهال له نړیوالو او سیمه ییزو تروریستي ډلو سره مخ دی او په کندهار کې د یوې چاودنې له امله یو ملکي وګړی او دوه پولیس ټپیان شوي د خبرونو تفصیل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له وسله والو مخالفانو سره د رسمي خبرو اترو د پیل لپاره د دوی هڅې روانې دي د دې وزارت ویان شکیب مستغنی نن خبر اعلان ته وویل هغه مذاکرات چې په قطر کې ترسره شوي دي غیر رسمي وو او په همدې دلیل افغان چارواکو په رسمي ډول پکې برخه نه واخیستې تر دې مخکې د پګواش په نوم یوې کاناډایي موسسې د قطر په مرکز کې د وسله والو مخالفانو او د سولې د عالي شورا د استازیو ترمنځ د غیر رسمي خبرو اترو زمینه برابره کړې وه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر چې نن د مشرانو جرګې استجوابیه غونډې ته بلل شوی و وایي چې افغانستان دا مهال له نړیوالو او سیمه ییزو تروریستي ډلو سره مخ دی نوموړي د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل د تروریستانو پټنځایونه چې د افغانستان له پولو هاخوا دي تر اوسه په بشپړه توګه لمنځه نه دي تللي
زمونږ مقابله نن ورځ یوازې له یو کورني دښمن سره نه ده بلکې زمونږ جګړه د هیواد په شمال ختیځ او جنوب کې له نړیوالو او سیمه ییزو تروریستي شبکو سره ده د دغو شبکو هدف یوازې افغانستان نه دی بلکې د دوی هدف په سیمه کې او له هیواده بهر دی
ښاغلی اتمر چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د نه عملي کېدو او په هیواد کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه مشرانو جرګې غونډې ته استجواب شوی وایي چې امنیتي تړون په تېرو څو میاشتو کې عملي شوی او دوی ترې راضي دي تر دې مخکې د ملي شورا غړي وویلي چې له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون وروسته په هیواد کې امنیتي وضعیت خراب شوی او باید په دې برخه کې له سره کتنه وشي او په کندهار کې د یوې چاودنې له امله یو ملکي وګړی او دوه پولیس ټپیان شوي دي د دې ولایت د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه نن غرمه مهال د کندهار ښار په څلورمه ناحیه کې په داسې حال کې رامنځته شوه چې نامعلومو کسانو یو دوکاندار په ډزو ووژه او پولیس د پیښې سیمې ته رسېدلي وو تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی او د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له جناقال کوزي څخه اورئ
تماده چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په افغانستان او عراق کې د امریکایي ځواکونو پخوانی عمومي قمندان جوزف ډنفورد نن د وسله والو ځواکونو د لوی درسیزانو د کمیټې د رئیس په توګه غوره کړي نهه پنځوس کلن ډنفورد به په دې جګ پوځي مقام کې د جنرال مارتن ډیمسي پر ځای چې په سپتمبر میاشت کې ممکن له کاره ګوښه شي وګمارل شي زیات امکان لري چې د امریکا سنا نوموړی جنرال د امریکا د پوځ د لوی درسیزانو د کمیټې د رئیس پر دندې سمدستي تایید کړي ډنفورد د امریکا د پولو سمندري ځواکونو د قمندان پر دندې له ټاکل کېدو مخکې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشري په داسې حال کې کوله چې د امنیتي مسؤلیتونو لویه برخه افغان ځواکونو ته سپارل کېده ډنفورد چې په 2013 کال کې پر عراق باندې د ایتلافي ځواکونو د یرغل پر مهال د امریکایي قواو مشري کوله د غوره جنګیالي قمندان په توګه وپېژندل شو چارواکو دغه راز ویلي وو اوباما غواړي د هوایي ځواک جنرال پاول سلوا چې دا مهال د امریکا د پوځي ترانسپورت قمندان دی د وسله والو ځواکونو د لوی درسیزانو د کمیټې د مرستیال څوکۍ ته ونوموي یو پاکستانی قاضی نن د محکمې یو حکم صادر کړ چې له مخې به یې د هغه کس اعدام وځنډول شي چې مدافع وکیلان استدلال کوي د قتل د جرم پر مهال د محکمې 14 کلن و. د شفیق حسین اعدام د دوهم ځل لپاره وځنډول شو، دا ځکه چې د دې قضیې په اړه د بشري حقونو ډلو اعتراضونه کړي او د حسین کورنۍ د بخښنې لپاره محکمې ته خواست کړی. ټاکل شوی وه چې شفیق حسین سبا چهارشنبه اعدام شوی وای. مدافع وکیلان وایي شفیق 14 کلن و چې د تحقیقاتو پر مهال یې د سګرټو په سوځولو او د نوکانو د ایستلو په شکنجو سره د یو ماشوم په وژنې اعتراف کړی و. نوموړي ته په مارچ میاشت کې سپینې جامې پتن شوې وې او اعدام ته روان و چې د پاکستان د تحقیقاتو فدرال ادارې د عمر په اړه پوښتنو ته پام وکړ، خو دې ادارې وروسته وویل چې شفیق حسین د جرم پر مهال کوچنی نه و او د اعدام لپاره یې نوې نیټه وټاکل شوه. د نوموړي دا اعدام هم نن وځنډول شو. په تاجکستان کې د روسانو پوځي اډه کې 18 تنه ملکي کارکوونکي وایي هغه مهال پر دوی ډزې وشوې چې د ماشونو د نه رسېدو له امله یې اعتراض کاوه. په کولاب کې د روسیې د 201 نمبر پوځي اډې یو کارکوونکي سید زوبایدوف ازادي راډیو ته وویل په اعتراض کوونکو کارکوونکو نن ډزې وشوې. زوبایدوف وایي د او نورو کارکوونکو له شپږو میاشتو راهیسې خپل ماشونه نه دي اخیستي. د پوځي اډې چارواکو او استخداموونکي ادارې سمدستي په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دغه ادارې څه موده وړاندې ویلي و چې په تاجکستان کې روسي اډې خلکو ته معاشونه نه دي ورکړي. د اپریل په 15 هم شاوخوا 150 تنو ملکي کارکوونکو د پوځي اډې مخې ته اعتراض کړی و. په کولاب کې د روسیې شاوخوا 10000 عسکر ځای پر ځای شوي او دا له هېواده بهر د روسیې د پلو ځواکونو تر ټولو ستره پوځي اډه ده. په تاجکستان کې د روسانو په دریو پوځي اډو کې شاوخوا 200 سیمه ییز ملکي تاجکستانیان کار کوي. فرانسې او سعودي عربستان خبرداری ورکړی چې له ایران سره د نړۍ د شپږو طاقتونو هر راز راتلونکي اټومي معامله باید سمدستي له دې زیاته سیمه بې ثباته نه کړي او د ایران ګاونډیانو ته باید ګواښ رامنځته نه کړي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند او د سعودي عربستان پاچا سلمان د دوشنبې په ورځ د خلیج د عربي هیوادونو د مشرانو له غونډې یو ورځ مخکې سره وکتل. د خلیج عربي هیوادونه بیره لري چې له تهران سره د لویدیز معامله ممکن سیمه نور هم بې ثباته کړي. د فرانسې یو جګپوړي ډیپلومات ویلي دا هیوادونه بیره لري که په ایران لګول شوي بندیزونه لري شي تهران به په ټوله سیمه کې د خپلو اجیرو ځواکونو مالي ملاتړ وکړی شي. تمه ده چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د مې په 14 د خلیج د همکارۍ شورا د غړو هیوادونو له مشرانو سره وګوري. امریکایي چارواکي وایي دوی هڅه کوي د خلیج د سنی عربي هیوادونو هغه اندېښنې کمې کړي چې فکر کوي ایران ممکن د لویدیز له قیوداتو سره سره بیا هم اټم بم جوړ کړي. تهران وایي اټومي پروګرام یې د سوله ییزو مقصدونو لپاره دی. ژغورونکو ډلو نن په نیپال کې د جګو او مشهورو غرونو پر لار پراته هغه کلي کې چې 10 ورځې وړاندې د یوې سختې زلزلې له امله د واورو او خټو انبارونو لاندې کړی کیندنې پیل کړي. د راسوا ناهی اداري مشر گاوتام ریمال نن وویل پولیسو او سیمه ییزو خلکو له لانګتانګ درې نه د 6 کسانو مړي راایستلي دي. په مړو کې 9 تنه بهرنیان دي. د سیمه ییزو اوسیدونکي وایي د شاوخوا 150 تنو بهرنیانو په ګډون په سلګونو کسان ممکن تر واورو او خټو لاندې وي. د لانګتانګ دره د مرکز کټمندو د شمال په 6 کیلومتره کې پرته ده. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. د افغانستان مشرانو جرګې نن د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د دې جرګې عمومي غونډې ته ور وغوښت. دا چې حنیف اتمر په دې جرګه کې څه ویلي په همدې خپرونه کې په اړه تفصیل اورئ. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په بېلابېلو برخو کې نوي تړونونه لاسلیک شوي دي. د کونړ ګڼ شمېر دینی عالمانو او مذهبي مشرانو له افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ څرګند کړ.
د ملي امنیتي ځواکونو تایید او حمایت په موږ او تاسو باندې داسې فرض دی لکه څنګه چې موږ او تاسو خپلو بچو ته قرآن او سنت ښیو.
د پکتیکا قومونه غواړي چې په مرکز ښرنه او لویو ولسوالیو کې ماستر پلان عملي شي.
د مور تر ټولو ضروري دی ماستر پلان ځکه چې اوس زموږ مامورین دي موږ ته دلته د بر ولایت مامور نه سوی راتلی ځکه چې موږ کورونه نه لرو موږ جای نه لرو ځکه ډېرې لرو.
چین ته د هند صدراعظم د راتلونکي سفر او د ایران د اټومي پروګرام په اړه هم په همدې خپرونه کې ریپورټونه اوریدلی شئ. د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام او کور کلی اورئ. دوستانو د ازادي راډیو خپرونې د سهار لونه د ماښام تر اوسه بچو پورې په کابل او د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې په اف ام 100.5 څپه په ډیر واضح ډول اوریدلی شئ. مشرانو جرګې نن د ملي امنیت عمومي سلاکار حنیف اتمر خپلې غونډې ته ورغوښت. د مشرانو جرګې غړیو تر ډېره په هیواد کې د وروستیو نه امنیو او امنیتي او دفاعي سند له مخې له افغان ځواکونو سره د امریکا د نه همکارۍ په اړه پوښتنې مطرح کړې. قسیم سولمل هم دا غونډه څارلې او په اړه رپورټ لري.
بله مراد صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، نن د ملي امنیت سلاکار د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته وربلل سوی و. په غونډه کې تر ډېره انتقاد پر دې و چې ولې د هیواد امنیتي وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو ځي او ولې نړیوال ځواکونه په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالات له افغان ځواکونو سره لازمه مرسته نه کوي. د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په خپلو خبرو کې ویل چې افغانستان دا مهال د نړیوالو تروریستي شبکو سره مخامخ دی. دوی ویل وروسته تر دې چې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ له لوري عملیات وسول، بیلابیلې تروریستي ډلې لکه تحریک طالبان پاکستان، لشکر طیبه، القاعده ډله، د ازبکستان اسلامي تحریک او دغه راز د اسلامي دولت ډلې داعش افغانستان ته راواوښتې او له زابل څخه نیولې بیا تر بدخشانه په بیلابیلو ځایونو کې ځای پر ځای سوې. ښاغلی اتمر په خپلو خبرو کې ویل چې د اسلامي دولت ډله یا داعش افغانستان سره ځانګړې لیوالتیا لري.
داعش سازمان تروریستی منطقوي و جهانی شده و به افغانستان علاقمندی خاص داره. چرا داعش علاقمند است به افغانستان؟ به خاطر که یکی از دلایل ای است از افغانستان بتانند کشورهای آسیای میانه و سایر کشورهای همسایه افغانستان با تهدید مستقیم روبرو بسازد.
ښاغلی اتمر ویل چې داعش د افغانستان لپاره جدي ګواښ جوړ کړی او حکومت هم ورته متوجه دی او ځینې اقدامات یې هم تر لاس لاندې نیولی دی. خو نوموړی دا هم ویل چې لا هم د ډیورنډ د کرښې اخوا د تروریستي شبکو په نازاینه سته او افغان حکومت هم په دې هڅه کې دی څو دا مرکزونه له منځه یوړل سي. د امنیتي او دفاعي سند په اړه ښاغلی اتمر ویل چې له تیرو څلورو میاشتو څخه دا تړون په سمه توګه د دواړو لورو لخوا عملي سوی او د همدې تړون له مخې هر کال افغان ځواکونه نږدې 15 میلیارد ډالره مالي مرسته ترلاسه کوي. د همدارز ویل چې افغان ځواکونه د امهال د اړتیا تر حده د نړیوالو له لورې تجهیز سوي، خو ویل چې له هم د وسلو په برخه کې اړتیا وسته او د اړتیاوي به حل سي. خو د ملي امنیت سلاکار ویل چې امنیتي او دفاعي سند په مجموع کې هغه غوښتنې یا توقعات نه پوره کوي چې موږ یې له نړیوالو څخه لرو.
در کل تمام از این پیمان توقعی که وجود داره از نقشه که باید همکاران و متحدین بین المللی ما ایفا بکنه، این پیمان همون چارچوب فراهم نمیسازه. چرا فراهم نمیسازه؟ برای از اینکه ما شما تصمیم گرفتیم که مسئولیت ها را کلن به قوای مسئله خود انتقال بدیم.
ښاغلی اتمر په خپلو خبرو کې ویل چې په مجموع کې د افغانستان او خاصتا د شمال نامنی د سیمې او نړۍ د نامنه کولو یو ستر پروګرام دی. د ستر پروګرام یو برخه ده. البته د سولې د غونډې په اړه هم بحث وکړ چې په روسیه کې په قطر کې جوړه شوې وه او ویل چې دا غونډه رسمي نه وه او نه هم کوم خبرې او موافقې چې هلته وسوې د افغانستان د حکومت استازیتوب کولای سي. که څه هم سناتورانو تر ډېره د نوموړي په ځوابونو قناعت وکړ، خو ځینو وکیلانو لا هم د روسیې نامنې په وړاندې د حکومت پر کړنو او له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند پر رول باندې انتقاد وکړ. یو له همدې سناتورانو څخه شیر محمد اخونزاده و
تاسو په ډیر لند وخت کې دا دغه امضا کړه تاسو په ډیر لند وخت کې تقریبا 3 ساعت وخت ورنی تیرسو. آیا دا به من چې موږ په دونه اخلاص د امریکان سره وکړو چې موږ ځ خپل طرفدارو د دې نتیجې چې څه سوال دا اوس موږ د دې وطن د حالت په مخ پر خراب روان دي، نو موږ به څوک په دې وطن کې به موږ ژوند د انګلستان کې.
د همدې سناتورانو د انتقاد په ځواب کې د ملي امنیت سلاکار ویل چې په افغانستان کې نامنې له امریکا سره د امنیتي دفاعي سند تر لاسلیک کېدو وروسته یا د نوي حکومت تر جوړېدو وروسته نه دي رامنځته سوي، بلکې دوی ویل چې دا نامنې مخکې هم موجود وي او زیاتې تروریستي شبکې د مهال په افغانستان کې موجودې دي چې غواړي افغانستان او د افغانستان ګاونډي او مجموع کې ټوله سیمه نامنه کړي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. قسیم سولمل چې د افغانستان په مشرانو جرګه کې د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر د څرګندونو له ښاغلي اتمر څخه د ولست استازو د پښتنو د ځوابونو او د غراس د مطرح شوو نظریاتو په اړه معلومات درکول.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په بیلابیلو برخو کې نوي تړونونه لاسلیک شوي دي. د د دې وزارت وین شکیب مستغنی د سه شنبه پورس خبریالانو ته ویل چې یا تړونونه د ترانزیت، انرژي، سوداګرۍ او ترانسپورت په برخه کې شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونه دا اقدام د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ د غوړېدا لپاره یو ښه پرمختګ ګڼي. په دې اړه تفصیل رحمت الله افغان په رپورت کې اورو.
افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د همګټو هیوادونو لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی شاکر کارګر تیره اونۍ د افغان پلاوي په مشرۍ ازبکستان ته سفر کړی و. د دې وزارت وایي چې شکیب مستغنی د سه شنبه په ورځ په خپلې اونیزې خبري غونډه کې وویل افغان پلاوي د ازبکستان او افغانستان په بین الحکومتي غونډې په پای کې د همکاریو یو تړون هم لاسلیک کړ.
پروتکل همکاری در بخش های تجارت، انرژی، ترانسپورت و ترانزیت از جانب جلاد مراد محمد شاکر کارگر نماینده فوق‌العاده رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در امور کشورهای مشترک المنافع و آقای غنیوف وزیر اقتصاد خارجی، سرمایه‌گذاری و تجارت جمهوری ازبکستان به امضا رسید. پروتکل متذکره سهولت هایی را در بخش تجارت و ترانزیت میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری ازبکستان ایجاد خواهد کرد.
هغه زیاته کړه په افغان پلاوي کې د افغانستان د سوداګرۍ، مالی، اوبو، انرژي وزارتونو مرستیالان او د ترانسپورت او فایدامي وزارتونو استازو ګډون درلود. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان پلاوي له ازبکستان وغوښتل چې د حیرتانو او هرات ترمنځ د اوسپنې د پټلۍ او همدارنګه له مزار څخه تر هرات پورې د حلقوي سړک په سروې کې ورسره مرسته وکړي. ښاغلی مستغنی همدارنګه زیاته کړه چې راتلونکي کې به په تاشکند کې د افغانستان د صنایعو یو نندارتون او همدارنګه به په کابل کې د ازبکستان د صنایعو یو نندارتون پرانستل سي. افغان حکومت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د کابل او تاشکند ترمنځ مستقیم پروازونه هم پیل سي او دواړه هیوادونو ترمنځ د بین الحکومتي غونډه به چې البته په راتلونکي کې جوړیږي په کابل کې ترسره سي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه دا اقدام د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ د غوړېدا لپاره یو ښه فرصت ګڼي. د دې خونې د نړیوالو اړیکو مسؤل ازرق شافیزی وایي
هر اقدامی که در جهت گسترش راه‌های مواصلاتی در افغانستان صورت می‌گیره به نفع افغانستان است. در افغان هم ازبکستان هم در خوردش با ما درست نبوده. به طور مثال از این طرف جنس میآید و واگن‌ها از پس خالی می‌رود و یک رویه غیر دوستانه بوده. ما امیدوار هستیم که در قدم اول امیر تصیب بکنند که چیزی که داریم از اون درست استفاده شود. دولت مردای ما بر فریب افکار عامه یک سری مسائل من مطرح می‌کنند بدون اینکه واقعا متوجه چیزی بوده باشند. تا به امروز نه یک متر خطا هم کردن ساخت. امیدوار هستیم که واقعی باشه، راست باشه، این وعده‌های میانگی نبوده.
بله مراد صاحب،
ډیره زیاته مننه دوستانو. رحمت افغانو چې رحمت الله افغانو چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند د نن ورځې د خبري غونډې وروستي جزئیات در سره شریکول. د هغه په وینا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په بیلابیلو برخو کې نوي تړونونه لاسلیک شوي دي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
په کونړ کې دینی عالمانو له افغان ځواکونو ملاتړ اعلان کړ او وایي د یادو ځواکونو خلاف جنگ کول د اسلام له نظره ناروا دي. په دې اړه تفصیل روح الله انوري په ریپورت کې اورو.
د کونړ په لزګونو دینی عالمانو په یو غونډه کې له افغان ځواکونو یو ځل بیا ملاتړ اعلان کړ او د دغو قواو پر ضد هر ډول جګړه ناروا وبلله. مولوی نجیب الله حقیار غونډې ته وویل افغان امنیتي ځواکونه دي چې خپل سرونه په لاسونو کې نیولي، په ځانونو شپه او ورځ وکړي او له وطن نه دفاع کوي. همدوی دي چې خلکو ته یې په آرامه فضا کې د ژوند کولو زمینه برابره کړې ده.
د ملي اردو سربازا، د پولیسو سربازا، د امنیتي ملي سربازا، ته خو هغه سړی چې ستا په موجودیت کې خلکو ته قرآن رسیږي، خلکو ته سنت رسیږي او خلک د دین په لاره کې پیاوړي قدمونه اخیستلی شي. موږ او تاسو باید په خپلو محافلو کې، په خپلو مجالسو کې، په خپلو مساجدو کې، په خپلو مدارسو کې، په خپلو منابرو کې د دې تایید وکړو چې د ملي امنیتي ځواکونو تایید او حمایت په موږ او تاسو باندې داسې فرض دی لکه څنګه چې تا
موږ
او تاسو خپل
بچو ته قران
او سنت خو.
مولوی عبیدالله بهاری وای ټول افغانان د دې خاوري بچی دي او د افغانستان ساتنه پری فرض ده. هر څوک چې د وسنی نظام د کمزوري کولو او ړنګولو هڅه کوي یو غیر شرعي عمل او ظلم دی.
منګه د دې خاورې بچیان استو، په دې خاورې کې راوښی استو، په دې خاورې کې دیني تعلیمات د دیني علماونو یاد او د خپل علمي معیار په اساس باندې د دې خاورې خدمت، د دې خاورې امنیت، د دې خلکو امنیت په منګه یعنی فرض او لازم دی. نو منګ باید په ټول په ټوله د امنیت د لپاره حالې ځلی وکړو او د امنیت د لپاره هغه علمي استعداد منګ استعمال کړو چې ټول بشري نړۍ ته یعنی امنیت زمون امنیتی تدابیر دلته یعنی څوک اخلالی خرابی دا به ځان سره غټ ظلم وکړي.
د اسمار ولسوالۍ اوسیدونکو مولوی مجیب الرحمن وای افغان ځواکونه مسلمانان دي او د مسلمان په ضد د جګړې کول جواز نه لري.
موږ چون کې عقیده لرو چې امنیتي ځواکونه مسلمانان دي، کلمه د شهادت وي، مونږ کې روزه نشي، کم نیمګړتیا په نظام کې وي، دا غیر اصلاح کوشش وکاو او ټول علما موږ د دې معنی باور خو زمنګ امنیتي ځواکونه ټول مسلمانان دي، ایمان پکې دي، موږ دا غي نه ان شاء الله ملاتړی را
څنګه په دې بنا باندې چې د افغان دي مسلمان دي کلمه وي او د نظام کې نیمګړتیا وي منی، نو دې معنی جهاد کول او دا مناسب نه دي. او زه د خپل علم په انداز کې دا وایم چې د منې جهاد پتوا حرام نه مناد.
خلک وایي چې چیرته افغان دینی عالمان یو خلشي پرېختونی ډول د خپل ځواکونو او خلکو ملاتړ وکړي، په گاوند کې د یو شمیر مولایانو لخوا د افغانستان پر ضد ورکول کېدونکو فتوا ته په خپل وخت جواب ورکړي، نو ډیر زر په ټول هیواد کې روانه جګړه پای ته رسیدلې او سوله راتلې شي.
ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورېده. هلمند ولایت معلولین او مایوبین شکایت کوي چې لسو میاشتو را په دې خورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوې. د هلمند د معلولینو د چارو مسؤلان بیا وایي چې دوی د ستونزې د حل لپاره اقدامات کړي دي. نور تفصیل زموږ همکار الیاس دای وړاندې کوي.
د هلمند یو شمیر مایوبین وایي د تیر لمریز کال د اتو میاشتو یا دوو ربو ماشینه تر اوسه نه دي ورکول شوي. دوی ازادي راډیو ته وویل څو ځله یې د کار او ټولنیزو چارو ریاست ته مراجعه کړې ده خو مشکل نه دی حل سوی. یاد مایوبین وایي د تیرو اتو میاشت رئیس یې د کلي له دوکاندارانو پور نه کړی دی او نور هغوی ته هم مخ نه لري. د دوی اکثره د خپلو اصلي سیمو راکډه شوي دي او په لشکرګاه ښار او شاوخوا نږدې سیمو کې په کرایه کورونو کې اوسېږي. دوی وایي که چیرې ژر تر ژره ستونزه هواره نه شي په لاریونو او احتساب به لاس پورې کړي.
مایوب چې دی ګرد مشکلات دی، پخوا به موږ سره روپۍ چېرې په اسانۍ راکولې، اوس داسې په تکلیف دي. یو مې په خپل زوی شهید شوی دی، در اوسه مې پاونه جینېدلې، لاستنا یالداري راپسې ده، زما کار د نېرې دی. اوس زه په دې باندې زه دارو پیدا کوم، د کور غذا پیدا کوم، د خپل ځان خرچ پیدا کوم، زه خپل یوه ورځ د واسه نه خلاص شوی.
نوم یې خدای دا دی، د نزاد ولسوالۍ. مشکلات دغه دی چې موږ خو اول دواره دوی وایي چې موږ د کال په یوه کال کې درکو، خو اوس کال د نو ورځ پر پنځلس باندې پر پنځه باندې موږ دا پیسې واخیستل. دا هر مایوبه مشکلات حل شي. سږ کال چې دی موږ خپله د مریض دانه لرو، د کور دانه لرو، ګرد موږ وړو د بازار پټاټې موږ په پور رانیسو.
په دنیا کې د سهار د پیدا کو د ماښام په دی پورې امیان د ماښام د پیدا کو د سهار اوس لاس په ما یال ما په ما پسې دی.
په هلمند کې شاوخوا شپږ زره پنځه سوه شهیدان او مایوبین څه چې ټولې د کار او ټولنیزو چارو د ریاست سره راجستر هر کال په روبوار ډول په دریو دورو کې خپل ماشین اخلي. د هلمند د کار او ټولنیزو چارو رئیس محمد نادر نوزاندوال وایي د معلولینو د ماشینو د نه ورکړې ستونزه د کار او ټولنیزو چارو د وزارت لخوا راپورته شوې ده او د دوی سره تړاو نه لري. نوزاندوال وویل دوی په هرو دوو روبو کې 219 میلیون افغانۍ ماشینه توزیع کوي چې د تیر کال په وروستیو دوو روبو کې ورته 160 میلیون ورکول شوي او 115 میلیون افغانۍ لا هم پاتې دي چې له امله په سلګونو مایوبین د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي.
دوی 3000 نفر تقریبا بنکسازۍ ته اماده کړي دي. آیاتانو نور نفر ما ټوله پاتې دي. زه تقریبا شپږ نیم زره په شاوخوا کې شهیدانو معلولین لرم. هغه زه فکر کوم چې وزارت مالیه د عجیجي بانک سره قرارداد کړی دی چې عجیجي بانک د لارې څخه دا پیسې ورته ورکړي. پیسې او هغه انسانان چې تر اوسه پورې پاتې دي بنکسازي شوي نه دي، هغو ته د افغانستان بانک د لارې څخه امر کړی چې د افغانستان بانک د لارې ورکوي. اوس معلولین بیچارهګان ملامت نه دي، در بدره خلک دي، ټکور ټکور خلک دي، هېڅ شی هم نه لري. زما ټوله معلولین د سهار پیدا کې ماښام په دې فشاریان پاتې دي.
ګڼ شمېر معیبینو دغه بانکي سیستم د سست کار له امله هم سر ټکوي چې اوس مهال د کار او ټولنیز چارو د وزارت لخوا رامنځته شوی دی. معیبین وایي د عزیزي بانک مامورین د ورځې 1.5 نفرو ته د اکاونټ کارتونه جوړوي چې په دریو میاشتو کې هم نسي کولی د هلمند ټولو معیبینو ته کارتونه ورکړي، او دغه کار هم د دوی په ماشینو کې د ځنډ لامل شوی دی. د هلمند د کار او ټولنیزو چارو رئیس هم دا خبره مني، وایي هڅه کوي د خپل اړوند وزارت سره د معیبینو یاد ستونزه ژر حل کړي. محمد الله صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پکتیکا قومونه غواړي چې په مرکز خرنه او لوی خار ولسوالیو کې ماستر پلانونه پلي شي. وایي چې تر دې مهاله د مرکز خار دی ولسوالۍ د خار حیثیت لري. نور حال زموږ همکار لسیمې راستوي. داود تپان په رپورټ استولی.
د پکتیکا قومونه غواړي چې د دې ولایت د پرمختګ لپاره په مرکز خرنه او د ولسوالۍ په کچه په لویو وړو ښارونو کې ماستر پلانونه تطبیق او د ولایت بڼه بدله شي. د پکتیکا د سرحدونو او قبایلو چارو رئیس خان میر حکیمی وایي چې په پرلهپسې ډول یې د قومونو او قبیلو لخوا غوښتنلیکونه ترلاسه کړي دي چې مرکزي حکومت دې د پکتیکا لپاره د ماستر پلانونو د پلي کېدو جدي اقدام وکړي. نوموړی وایي د پکتیکا اوسیدونکي په دې هیله دي چې ژر تر ژره یې په ولایت کې بېلابېلې لویې وړې پروژې د ښار پراختیا او نوي والي لپاره ترتیب او جوړ شي.
د ښار وضعیت دغه مخامخسته د اعتماد ریاست له یخې خوا ګوري چې دلته شارکونه جوړ شي، د ماستر پلان د پاره چې کار وشي.
حکیمی زیاتوي قومونه دا غوښتنه د دې لپاره کوي چې په ښار کې اوس هم په پخواني دود غټې غټې کلاوې دي، هیڅ ډول ماستر پلان او نوې پروژه نه ده پلي شوې.
په دا اوس ښار کې خو ډېر زیات غواړو خپل کابل ته ځو. چارواسو هم څو څو وار ویل چې موږ تر سره ځو کینې وکیلان درته مجبوره کوو چې زموږ ماستر پلانونه عملي شي.
دوی دا هم وایي چې په دې ولایت کې د نورو ولایتونو مامورین ځکه ماموریت ته ډېر زړه نه ښه کوي چې په ښار کې د دوی د اوسېدو لپاره مناسب ځایونه نشته، او په دې اساس ولایت له ګڼو ستونزو سره مخ دی.
د موږ تر ټولو ضروري دی ماستر پلان، ځکه چې اوس زموږ مامورین دي موږ ته دلته د بل ولایت مامور نه سوی راتلی، ځکه چې موږ کورونه نه لرو، موږ جای نه لرو، ځکه ډېرې لرو.
د قبایلو رئیس وایي چې د قومونو په غوښتنې ښاروال مجبور کړی دی چې د ماستر پلان د پلي کېدو لپاره د مرکزي حکومت او ولایتي ادارې په همغږۍ کارونه ګړندي کړي، او په خبره یې چې که په دې برخه کې له قومونو هم کومه مرسته وغواړي دوی اماده دي.
موږ ټول قومونه دغه غواړي، په خپله وینې دغه سلیمان خیل دغه د دې ولایت هغه نه ده سایه، ټول راغلي دي په خپله دغه خلک زارۍ کې چې موږ ته ماستر پلان جوړ کړي لکه د نورو ولایتو چې د تفریح دي موږ اوس نست تر ازب در طول ولایت که بدی وکر تفریح جایم نست دا یو استودیوم هم ده دا استودیوم ته ټول مکب دوبی کې بزمي دغه سره ورزو که ماموري که غیبل جن دي ساتل نست چې دلته مو ته اوس کې شارکونه وای مامورین به خوشاله وای.
خان میر حکیمی د ازادي رادیو سره د ځنګړ مرکې پترڅ کې ویل د پکتیکا قومونه په دې سره سلا شوی دي چې د خپل ولایت د پرمختګ لپاره خپل ځمکه استملاک او د ماستر پلان په پلي کېدو کې مرسته وکړي. د یاد ولایت ښاروال انجینر سید عبید الله سادات وای په دې ولایت کې د ستراتیژیک پلان د پلي کېدو لپاره اقدام کړی او د نوي والی په وجود کې وکولای شي ځمکې توزیع کړي.
پلان منظور ده، دا کلی تاسو کل ټول پلان راغلی ده، ما تاسو ته زما 15 اویا در هکتار یلم ځکه ما پلان استراتیژیک نه کړی که د خواته کلی ګوري که کته که خوا کلی ګوري که پاس دا ټول پلان کې راغلی. دا باید لکه وزیر اکبر خان غوندې صحیح شي، دا باید لکه د غزنی غوندې صحیح شي، لکه پلان سه غوندې، لکه شامل سه غوندې، دا باید لکه د پکتیا غوندې پاس نوې شارکونه جوړ شو.
خروال دام وای چې د دوی د پلان په عملي کېدو کې د خلکو او قومونو قوي ملاتړ ته اړتیا لري. کچیر ولسونه ورسره همکاري ونه کړی خای ماستر پلان یې لستونزو سره مخ شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
خیرالله افغان له کندهار څخه په خپل پیغام کې ویي له پاکستان څخه یو افغان هم د صداقت هیله نه لري او نه صداقت کوي، تر هغه وخته مو دښمن دی چې افغانان خلاص شي. خو پاکستان باید پوه شي د دې اوریدونکو په خبره چې افغانان هیڅکله په ګونډو کولی نه شي. یو بل اوریدونکو چې میرویس افغان نومیږي له هلمند څخه ازادي راډیو ته اسمس استولې دی، وایي له طالبانو غواړم چې اوربن وکړي او دا بانه دی نه کوي چې خارجان په افغانستان کې دي، ځکه چې خارجان هم د جنگ په بانه په افغانستان کې پاتې دي. محمد عارف وفا بیا خپل پیغام کې وایي ټول افغانان په افغانستان کې د سولې خبرو ته سترګې په لار دي، خدای دې د افغانانو ترمنځ یووالی او ورورولي پیدا کړي. د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه اونیس پروګرامونه کور کړی او د لوبل میدان ورزشي خبرونه اوریدلی شئ. خو اوس دوه نیمې بجې دي. جناقا الکوزه د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وسلوالو مخالفانو سره د رسمي خبرو اترو د پیل لپاره دوې هڅې روانې دي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی نن خبریالانو ته وویل هغه خبرې چې په قطر کې ترسره شوې غیر رسمي وي او په همدې دلیل افغان چارواکو په رسمي ډول په دې خبرو کې برخه ونه واخیستې. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر چې نن د مشرانو جرګې استجوابیه غونډې ته بلل شوی وایي افغانستان دا مهال له نړیوالو او سیمه ییزو تروریستي ډلو سره مخ دی. تماده چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په افغانستان او عراق د امریکایي ځواکونو په خوانی عمومي قومندان جوزف دانفورد نن د وسلوالو ځواکونو د لوی درسیزانو د کمیټې د رئیس په توګه غوره کړي. یو پاکستانی قاضي نن د محکمې یو حکم صادر کړ چې له مخې به د هغه کس اعدام وځنډول شي چې مدافع وکیلان استدلال کوي د قتل په جرم د محکمېدو پر مهال 14 کلن و. په تاجکستان کې د روسانو پوځي اډه کې ولس تنه ملکی کارکونکي وای هغه مهال پر دوی نن دزي وشو چې د معاشونو د نن رسیدو لامل اعتراض کاوه. فرانسې او سعودي عربستان خبرداري ورکړې چې له ایران سره د نړۍ د شپږو طاقتونو هر راز راتلونکي اټومي معامله باید سیمه له دې زیاته بې ثباته نه کړي او د ایران ګاونډیانو ته باید ګواښ رامنځته نه کړي. نړیوالې ډلې ویلي چې د سوریې حکومتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو د دواړو د شمالي خار حلب په جګړو کې د بشري حقوقو سرغړونه کړې. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په راپور کې نن خبر شوې دي د جمهور رئیس بشار الاسد د ځواکونو لخوا ځینې داسې عمل ترسره شوی چې د بشر پر ضد جنایتونه ګڼل کیږي. او ژغورونکو ډلو نن په نیپال کې د جګو او مشهورو غرونو پر لار پراته هغه کلي کې چې لس ورځې وړاندې د یوې سختې زلزلې له امله د واورو خټو انبارونه لاندې کړې کیندنې پیل کړې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ازبکستان هیواد سره د سوداګرۍ، ترانزیت، ترانسپورت او انرژۍ په برخو کې څو بیلابیل سندونه لاسلیک کړي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی نن خبریالانو ته وویل چې دغه سندونه د مشترک المنافع هیوادونو په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي شاکر کارګر، د ازبکستان د بهرني اقتصاد او د پانګونې د وزیر ښاغلي غنی اوف سره لاسلیک کړي. د ښاغلي مستغنی په خبره د دې سندونو په لاسلیک کېدو سره به د ترانزیت او سوداګرۍ په برخو کې د دوست هیواد ازبکستان سره ډېرې اسانتیاوې رامنځته شي. په شمال کې د کرنې وزارت د باغدارۍ څانګې مسؤلین وایي چې په دغه سیمه کې د اوبو ذخیره کولو د کوچنیو دستګاهو پروګرام ښه نتیجه ورکړې ده. په شمال ختیځون کې د کرنې وزارت د باغدارۍ د څانګې مسؤل محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروګرام له لارې په بدخشان، بغلان، کندوز او تخار ولایتونو کې د کروندګرو ډېری هغه ځمکې چې اوبه ورته نه رسېدې خړوبې شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې دوی سږ کال د یادو سیمو کروندګرو ته د اوبو ذخیره کولو 1300 کوچنۍ ذخیره توزیع کړې دي. د بلخ ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د قرقل پوستکي په صادراتو کې کموالی تر سترګو کیږي. د دې ولایت د قرقل انیسټو سرپرست دین محمد نوري پور ازادي راډیو ته وویل چې د صادراتو په سطحه د تعرفونو لوړیدل، د ثابت نرخ نه موجودیت د دې لامل شوی چې د قرقل په صادراتو کې 80% کموالی راشي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.50 افغانۍ 50 پوله، یو روپۍ یورو 3.5 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 8 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 30 پوله او زر پاکستانی کلداری 1500 افغانۍ.
په داسې حال کې چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ یو نهایي موافقې ته د ټاکل شوي سره بله جل څه کم دوه میاشتې پاتې دي، د امریکا په کانګرس کې جمهوري غوښتونکو بیا هڅې تیزې کړې چې له تهران سره د هرې موافقې په صورت کې پر ایران د لګول شوو بندیزونو د لرې کېدو لپاره د باراک اوباما د ادارې صلاحیتونه محدود کړي. نوریاس نوری په رپورټ لري.
جمهوری غوښتونکو سناتورانو د دوشنبه پر ورځ د هغې دوه ګوندیزې لایحې د ژغورلو لپاره کار وکړ چې له ایران سره د یوې موافقې په صورت کې د باراک اوباما لخوا پر دې هېواد لګول شوو بندیزونو په اړه د وکیلانو حق خوندي کوي چې پر شوې موافقې غور وکړي یا یې هم بیخي رد کړي. چارواکو وویل چې په سنا کې د اکثریت جمهوري غوښتونکو مشر میچ مکانل هیله مند و چې پر دغې لایحې د بحثونو د محدودولو لپاره د رایې اخیستو مخه ونیسي، هغه اقدام چې کولی شي د خپل ګوند لوړپوړي او ښکته غړي سره وویشي. خو ډیموکراتانو له هغو وغوښتل چې د دې لپاره چې په لایحه کې د بدلونونو په اړه چې دوی وړاندیز کړي د رایه اخیستو مخه ونیول شي بله لاره نه لري چې دغه چاره مخته یوسي. دغه لایحه تېره میاشت د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې په قاطع اکثریت سره تصویب کړې وه او ملاتړو یې وروسته پر یو لړ بدلونونو چې دوی پرې بحث کړی و سترګې پټې کړې. خو په سنا کې ډیموکراتانو او دغه راز یو شمېر جمهوري غوښتونکو تېره اونۍ په لایحه کې د هغو اضافي بدلونونو په اړه سخت عکس العمل ښکاره کړ چې دو سناتورانو وړاندې کړي وو. دا هغه ډله جمهوري غوښتونکي وو چې له قید و شرط پرته د یوې لایحې د تصویب ملاتړ کوي او وایي د شرایطو د وضع کېدو په صورت کې ښایي سپینه ماڼۍ خپل ملاتړ بیرته واخلي. سناتور مارکو روبیو چې ځان یې د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د جمهوري ریاست لپاره کاندید کړی غواړي چې ایراني مشران باید مخکې له دې چې یوه موافقه اجرایي بڼه غوره کړي د اسرائیلو د دولت حق په رسمیت وپېژني. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې دې ته په پام سره چې ایران د اسرائیل د لمنځه وړلو ژمنه کړې، داسې انګیرل کېږي چې دغه وړاندیز د دې یوه هڅه ده چې له تهران سره د هرې موافقې احتمال شن کړي. د سناتور ټام کټن وړاندیز بیا له اوباما څخه غواړي چې دا تصدیق کړي چې ایران به د امریکا او د دې هېواد د اتباعو په وړاندې د تروریستي اعمالو ملاتړ نه کوي. د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې مخکښ ډیموکرات د مریلند سناتور بن کاردن د روبکو او کاتن وړاندیزونه رد کړل او هغه د زهرو ګولۍ وبللې. کاردن وویل لومړی دا چې دغه لایحه وروستی هدف نه ترلاسه کوي، دغه وړاندیزونه به روانې خبرې اترې له خپل مسیره بې لارې کړي چې د ناکامېدو ملامتي به پر متحدو ایالتونو اچول کېږي چې هغه هم ناوړه نتایج لري، او بله دا چې دغه وړاندیزونه به ښایي پر مذاکراتو بده اغیز وکړي چې په نتیجه کې به یې ناممکنه وي چې یوه قوي موافقه ترلاسه شي. د سناتورانو لخوا وړاندې شوې لایحه به د اوباما صلاحیت محدودوي، یعنی له ایران سره د امریکا او د نړۍ د نورو پنځو قدرتونو د موافقې په صورت کې به لږ تر لږه تر دېرشو ورځو پورې چې وکیلان پر هغې غور کوي دی نشي کولی چې پر تهران د کانګرس لخوا لګول شوي بندیزونه لرې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لوبو لمیدان
چزاد بلیزینګ دی بول داون دی گراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې
د لوبو لمیدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرم نو اوریدونکو په دغه پروګرام کې په کندوز ولایت کې چې په وروستیو کې سخت ناامن دی د لوبغاړو د فعالیتونو په اړه تاسو ته معلومات درکو. همدارنګه افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلي سره هم درته مرکه خبرو. خو تر هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه د سپورت ورځنۍ هنداره پروانه اونۍ کې د پیړۍ تر ټولو مهمه سکوهنی لوبه وشوه. دا لوبه د دوو اتلانو ترمنځ فلوید می ویدر چې امریکایی دی او مانی پاکوا ترمنځ وشوه. مانی پاکوا د فلیپین لوبغاړی دی چې 50 ځلې اتلولي خپله کړي او د نړۍ تر ټولو شتمن او تکړه سکوهونکی پیژندل شوی دی. د دوی دواړو ترمنځ د شنبه په شپه په لاس ویګاس کې لوبه وشوه چې په پایله کې امریکایي فلوید می ویدر وکړای شول 350 نمروز خدری سو څلور دیش امتیازونه خپل کړی او په دول سراوندونو کې دا ورانو د قضاوت په نتیجه کې لوبه وګټي. په دې لوبه کې تر ټولو جالب خبر دا و چې د نړۍ تر ټولو قیمتي سیالي هم بلل شوی او 400 میلیون ډالر ارزښت خودل شوی دی. امریکایي می ویدر په 34 نړیوالو سیالیو کې تر اوسه هیڅ ماته نه ده خوړلې او دا هم هغه لوبه و چې یو نړیوال اتل ته ماته ورکړه.
افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي څو روزونکو په دوبۍ کې د لوړو مهارتونو یوه روزنیزه دوره پای ته ورسوله. د دغه فدراسیون د مطبوعاتو مسؤول علي کاظمي هم چې په دې دوره کې برخه اخیستې وه ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 1500 افغان روزونکو د فوټبال د لوړو مهارتونو زده کړې وکړې. دا روزنیزه دوره په دوبۍ کې وشوه چې شاوخوا یوه اونۍ یې دوام وکړ. په دې روزنیزه دوره کې د برټانیې سفارت مرسته کړې وه. اوس به هم راشو هغه راپور ته چې د کندوز ولایت د لوبغاړو په اړه جوړ شوی دی. په کندوز ولایت کې که څه هم وروستۍ ناامنۍ سختې شوې دي او په جګړو کې ډېر ملکیان زیانمن شوي دي، خو د دغه ولایت لوبغاړي لا هم لوبې کوي. دغه لوبغاړي وایي چې په ډېرې لیوالتیا سره خپل ورزش ته دوام ورکوي او هېڅ څه به دوی له ورزش کولو پاتې رانولي. په عین حال کې د کندوز ورزشي امیر وایي د دوی پلانونه په عادي شکل په جریان کې دي او په لوبو کې هېڅ ډول خنډ نه دی رامنځته شوی. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. کندوز د افغانستان په شمال ختیځ کې یو ناامن ولایت دی چې په دې وروستیو کې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ سختې جګړې پکې وشوې. له دې ټولو سره سره د دغه ولایت لوبغاړي وایي چې ناامنۍ په لوبو کې د دوی له ګډون نه مخه نشي نیولی. دوه فوټبالرانو اسدالله او عتیق الله شیرزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بالکل، وو موږ په هر حالت خپل ورزش نه پرېږدو. ورزش زما مینه ده، خصوصا فوټبال. زه په هېڅ وخت نه غواړم چې دا جنګونه نه شي کولی زما ورزش خراب کړي. څو چې یو شی سره چې مینه ولري، حتما چې په هر قیمت چې تمام شي هغه خپل کار سرته رسوي. خو بیا موږ کوشش کوو، همدا اوس هم همدا نن هم چې زه تاسو سره خبرې کوم، جنګ دی په کندوز کې په بعضو ساعتو کې. موږ خپل ورزش ته ادامه ورکوو، خو د دولت نه غواړو چې زر تر زره د دې ناامنیو لپاره یو جدي تصمیم ونیسي.
د کندوز په ښار کې له څو ورځو راهیسی سره لدې چې د دې ښار په 2 کیلومتره کې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د کندوز د فوټبال غوره لیگ هم پیل شوی دی او لوبغاړي یو بل سره لوبې کوي. لوبغاړي وایي چې هڅه کوي په دغو لوبو سره سوله ټینګه کړي. د بلې خوا د کندوز ورزشي امیر وایي چې په ورته جنگي حالاتو کې هم دوی د هر ډول لوبو د ترسره کولو وړتیا لري. قیوم رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې اوس وخت په ټولو ورزشي رشتو کې لوبغاړي خپلې لوبې مخته بیايي او دوی هم د لوبو لپاره زمینی برابروي. لوبغاړي دومره د حالاتو په غم کې نه دي. تکواندو، پهلواني، وزن پورته کولو، کانفو او نورې بیلابیلې ورزشي رشتو لوبغاړي په خپلو کلبونو کې لوبې کوي. اوس وخت وضع ښه ده، په ښار کې امنیتي حالت ښه دی، خو له ښاره د باندې 40-45 کیلومتره لرې حالت لږ څه ښه نه دی. ښاغلي رحمي وویل په اوس وخت کې په کندوز ښار کې د فوټبال غوره لیګ د دغه ولایت د ټولو تکړه فوټبالرانو ترمنځ پیل شوی دی. خو د ورزشي برخې کارپوهان وایي چې په جنگي حالاتو کې د لوبو ترسره کول همره د اهمیت وړ نه وي. دوی وایي چې تر ټولو مهمه د لوبغاړو ځاني خوندیتوب دی. نو باید په داسې حالاتو کې چې جنگي حالات وي او خطرناک وي نو لوبې ودرول شي. که څه هم په تیره یوه لسیزه کې د نورو ملکانو په نسبت د لوبغاړو د تلفاتو شمیره کمه ده، خو په پکتیکا او لغمان کې په ورزشکارانو باندې 2 ځل حملې وشوې چې د ټولې یوې لسیزې تر ټولو خونړې پېښې هم وبلل شوې او پکې لسګونه لوبغاړي مړه او یا ټپیان شول. په کندوز کې مو د ورزشي فعالیتونو په اړه راپور واورید. اوس به هم راشو د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلي سره مرکې ته. له ښاغلي فضلي نه مو په وروستیو کې د کرکټ بورډ د هڅو او همداراز د بورډ د نویو غړو د ټاکل کېدو په اړه مرکه کړې ده. ښه چې مرکه په ګډه واورو.
څنګه چې تاسو ته معلومه ده، واقعا چې د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي همیشه کوشش کوي چې د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره هغه پروګرامونه جوړ کړي چې روان نړیوال جام یا کپ سیالۍ او سره داسې اچایي کپ چې په هندوستان کې د سره کېږي، نو د دې لپاره موږ کوشش کوو انشاءالله د 2014 پورې چې هغه پروګرامونه په لار واچوو چې زموږ د لوبډلې ظرفیت نور هم لوړ شي. او د دې سره لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړل، د بورډ ممبر یا د بورډ غړي چې وټاکل شول د جناب رئیس جمهور د طرف نه، واقعا دا هغه شی دی چې زموږ د دایمي غړیتوب لپاره چې موږ د کرکټ په نړیوال شورا سره ترلاسه کوو په هغه کرکټي یا په شرایط کې یو شرایط دا هم و چې باید زموږ سره واقعا د بورډ غړي وي، هغه رسمي وي او د هیواد ولسمشر د خاصه معرفي شي.
ښاغلی فضلي، د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي تمه ده چې په نږدې وخت کې سکاټلند ته لاړ شي، هلته به سیالۍ ولري، د څلور ورځنۍ سیالیو فاینل لوبه به وي. څومره چمتووالی لري او آیا افغان لوبغاړو هغه شرایط پوره کړي چې ورشي که څنګه؟
بالکل څنګه چې تاسو ته معلومات د افغانستان د ملي لوبډلې روزنیز کیم استعمال په ننګرهار ولایت کې به دوی په خپل کیم باندې بوخت وي تمریني سیالۍ به درسره کوي د هغه سره به پیاوړي روزنکي ورسره البته افغاني روزنکي او بیا به په پلازمینې کابل کې هم د کابل هوا فعلا نسبت و نورو ولایتو یو څه یخه ده یعنې هغه څه د سکاټلند په څیر باندې نه ده خو بیا هم هغه ته یو څه ورته والی لري بیا به دوی په کابل لوبغالي کې هم څو ورځې دلته خپل تمریناتو سره کوي دا اوس هم په تمریناتو باندې بوخت دي چې هلته دولت خان احمدزی ورسره رئیس خان احمدزی چې افغاني روزنکي دي به د دوی سره کوشش کوي او زیار به باسي چې واقعا موږ هغه لوبډله د سکاټلند هایکپ سیالۍ لپاره تیار کړو چې هغه د دې وړتیا ولري چې د هغه به هوا سره بلد وي او تجربې هم زیاتې ولري او په دې کې ډېرو نورو لوبغاړو ته هم چانس ورکول شوی زه انشاءالله امیدوار یم چې را روانې سیالۍ به د سکاټلند په وړاندې د افغانستان لوبډله به ښه وځلیږي خو بیا هم سکاټلند هم موږ کمزوري نه ګڼو چې دوی په نړیوال جام کې هم ښه ځلېدلي دي.
ښاغلی فضلي د کرکټ نړیوالې شورا څو وخت مخکې داسې پریکړه کړې وه چې له غټو ټیمونو سره به افغانستان او ایرلند ته لوبې ورکوي دغه لړۍ څو وخت پیلېږي بالاخره افغانان د لوبې منتظر دي ملي لوبغاړي به کله لوبېږي له نړیوالو مهمو ټیمونو سره؟
دا ډېر ښه په ځای باندې سوال دی چې په مجموع کې د افغانستان ټول ملت اوس د کرکټ سره ډېر اشنا دي او د کرکټ لوبو ته سترګې په لارې دي خصوصا د هغه لوبډلو سره چې هغه د کرکټ بین المللي شورا دایمي غړیتوب یا عضویت لري د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس همداسې اجرایي رئیس تېره اونۍ په اماراتو کې هم د مختلفو بورډونو سره مجلسونه درلودل چې په هغه کې زیمبابوې او پاکستان بنګلادیش دا هېوادونه راځي چې هله موږ د دې سره په خبرو کې تېر ژر به یو ښه خبر ترلاسه کړو انشاءالله چې د افغانستان ملي لوبډلې د داسې هېواد سره سیریز په فلار واچي چې هغه واقعا د کرکټ په نوم دي شورا دایمي غوي ټول د یان یا ټول ممبر وي دا راخره وي ورځنی چالي هم د شلوري د شلیا ته کوشش په کوشش د ورځنی چالي هم فلار باندې واچو نو هغه ایف ټی پی پروګرام چې ورته وایي فاز چې افغانستان و شامل دی اوس افغانستان خپل کوشش کوي چې د هغه یوادونو سره ملګرتیا غوښتنې ټارګټ کوو کله د انګلستان او هندستان درمنځ کوم سیریز کیږي په امارات کې یا نور په اسیا په ساته باندې په کوم یو ادمی چې سیریز سره کېږي چې موږ هم د دوی سره خپل ځان ټچ کوو ځان سره عیار کوو اډیا کال یو یا دوی لوبه سره وکړو.
د لوبول میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیدي تر بل یو مزه صفی الله ستانګ ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم خې شی به ولري.
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو استری مشی خلق په کابل ژوبون کې د حیواناتو او مرغانو د ساتنې پاک لڅوي
د دوه لپاره چې کومه خواړه ځنګړې شو هغه هم وطن رسیدلو بدبختانه چې یو داس سیستم راغلی دی چې هر څوک په هر شي کې کچتا یو روپیم لاسته ورځي هغه په غسی توګه نه مصرفوي غواړي چې دغه یو روپیم دغه نه بچت کی
مسئول کسان څه جواب لري
کوم خوړه چې هند خپل حیوانات تورکی کوم خوړه چې امریکا په ژوبان کې خپل حیوانات تورکی هغه اوس کابل ژوبان هم دا توانایي لري چې ورکی تقریبا درې څلوېک ډول غذا دوی ته توزیع کیږي دی او تابلو لمخې ډیر منظم ده
قدر من اوریدونکو د کابل ژوبڼ مسول کسان وایي چې اوس مهال په بغواش کې سل ډوله ژوي لري دوی له خپل تیر لس کلن کار نه خوښ کوي خو ځینې کسان بیا وایي چې په بغواش کې له حیواناتو او مرغانو سره د هغوی د ساتنې او خوړو په برخه کې ظلم کیږي د ننګرهار اوسیدونکی سیر احمد وایي لکه څنګه چې په کار د هسې د حیواناتو او مرغانو ساتنه نه کیږي
زما مسلک چې هم دی د کابل پانتون دی وترنری پانځینا فارغ شوی یم خپل مونوګراف هم پاندې بخش کې اخستی او کله چې ما په دې کې چړنه وکړه لاغه موګړلو زیاتره په دې کې ډیر زیات د تغذیه سیستم ډیر خراب او صحي سیستم ډیر خراب او د دوه لپاره چې کوم خواړه ځنګړې شو هغه هم وطن رسیدل په افغانستان کې بدبختانه چې یو داسې سیستم راغلی دی چې هر څوک په هر شي کې کچتا یو روپیم لاسته ورځي هغه پاگه سی تو گه نه مصرفه غواړي چې دغه روپۍ هم د هغې نه بچت کړي ملي ګټو ته حتی به میلیونونو روپۍ تاوان ورسیږي. خو که د ده جب ته زر روپۍ ورځي نو په دې هغه خوشحاله کیږي، ځکه دا مونږ په هر اداره کې لیدلی دي. اوس تقریبا یو زمری یا یو هغه چې دی ډېر زیات قیمت لري، په دوه کالو کې یا درې کالو کې هغه ته ګرځېدو نه وي. په نوره دنیا کې چې دی زمری څلوېښت کاله یا دېرش کاله یا پنځهویشت کاله عمر کړی دی، که نه هغه د څه وجې سالمې تغذیې دې وجې نه.
د سیر احمد په څیر یو شمیر نورو کسانو هم ویل چې په ژوبڼ کې حیوانات او مرغان سم نه ساتل کیږي. موږ د خلکو خبرې د کابل ژوبڼ له لوی عامر عزیز ګل ثاقب سره شریکې کړې. نوموړی وایي کوم خواړه چې د نړۍ په باغوشونو کې ژوو ته ورکول کیږي دوی هم هغه ورکوي.
خواړه مړخ کې بیخي زیات ده که دوستان کله کله سهار اته بجې راشي چې کله پاکاري کې اکثره وخت دوی اضافه شیان موږ لرې کوو. تقریبا درې څلوېښت ډوله غذا دوی ته توضیح کیږي د یو تابلو له مخې. تاسې کیدای سي په کور کې یو مینا ساتلي یو کنري ساتلي، هغه څوک چې شوقي هغه د خولې مړۍ م ورکوي. په افغانستان کې یو بدبختي دا ده چې مثبت فکر ډېر کم دی، منفي ډېر زیات دی. یو څوک راشي هغه ایوان ویدي والله وایي راز ګوشنګي کشت یا یې له لوږې مړ کړي او خبر نه دي چې هغه دومره غذا لري چې هماغه سره میلمه سي خوړه سي.
یو بله خبره چې خلک یې کوي هغه دا ده چې وایي په ژوبڼ کې حیوانات کال په کال کمیږي. په دې هکله د سید رحمان خبرې اورو.
دوه زمریان چې ول هغه زمریانو نه یو چا ویشته دی هغه بل بم چا پیا چولی دی وړوند کړی دی هغه هم تکه تکه دی په مقبول ځي کې پروت دی. نه هغه مرغه وشته نه هغه مرغه شته نه هغه وایي مرغان شته چې د هرې دنیا نه بدلته پیدا کېدل. اوس په خط هغه دوه درې مرغه وایي دي.
د ژوبڼ عامر عزیز ګل ثاقب د خلکو د خبره هم نه مني چې وایي په باغوش کې حیوانات کمیږي.
ژوبڼ کال په کال کوشش په دې کوي چې دغه حیوانات چې موجود دي دوی څخه نسلونه واخلي. بعضي حیوانات موږ سره طاقم سره لکه یوه یېګه لرو له چین هم راوړي یو دانه ده نسو کولی نسلګیري وکړو. کوشش په دې کوو چې مثلا جوړه ورته پیدا کړو. دا نور مرغان د اوس د دوه درې ورځې کېږي دي موږ اوښ یو بچی دنیا ته راوړی ده مثلا ګوازنې دي هغوی هم یو بچی پیدا کړی. نور مرغانو نسل نور هم اضافه سوی که هر قفس کې تاسې وګورئ نسل اضافه سوی کمیږي نه زیاتیږي. او په دې فکر کې یو چې د خپل د ماستر پلان طبق دی گزرگاه ترپله پوری دا باغواش لوی کو حال تا نور جالب حیوانات راوړو او محیطیزی سرم خبری کردی یو جوره مارکوپولو حسی باید چیز منگ دی کابل جوبان لوگو دا دل تای راوړو.
دا لوگر سنگای خیالگل وایی چه دخپل داسی کورانی لیدلی چه ماشمان پسترگو وینی چه حیوانات زوروی هغوی این نمانه کوی.
لکه شادیان دی اینا ورا چی منز ورا چی اتا نسوار ورکی سیگرت ورکی باز حیوانات پتی بولی وارو ماشمان بل دی باغواش دا کم چمنون واس ماشالله پزر جالات چه واس دیر خصوی دا وزیتی لپخوان و سرب سپایی که دیده باید دی مقامات و توجه غالو سی اغا و بی وقت با سر باید تبدیلی سی.
ایتاس به نظر خلق والی دو حیوانات تازدار ورکی پویگی نه چه خبر دار؟
تعلیم چنده لدی اغا خلق دی اغا پرهنگو لدی و اطراب خلق حیوانات دیر خیر مین و محبت لري. اما د کابل خلک یا خاري خلک دوی دغه اموخ دوی سره نه لري. دوی ازار وضعیت ورکی دوی لذت تر اخلي دي دوی لزار لذت اته د کابل ماشومان چې شی وي نه غت کیږي باندې ودی ری بلجت نو ور سره لري ځکه دوی خار کې اوسېدل په کور کې دوی نه کافتر لري نه پلمور لري نه د حیوانات د شې نه سي دوی په کور کې دوی ته یو نادره شی ښکاریږي. اته
هم
ماشومان کورنۍ ته څه کول پکې؟ دغه ماشومان کورنۍ اغه خاتمن مور یا څو خو یو ور سره چې دوی دا باغی وشتره ولی دا دنده دی غوی د چې دوغه ته باید توشه و چې دا حیوانات ته شما پازه بوی دوی هم دغه چې لګه انسانانو غوندې محبت ته ضرورت لري شفقت ته ضرورت لري غوی باید توشه و چې غوی ورته ولاړ دوی د هزار اجازه ورکی به دا شی و نشي. یو خو بلدت دی حیوانات سره بل د سرګرمی دی حیوانات بل شناخت دی حیوانات سره ځکه چې دا حیوانات خلک پیژني چې دا چی شي دا غ چی دی لوچ شي دا زمرای شي دا یګ چیده. اکثر ولایتو کې خنسته بعضی جوی کې دالته وحشی په صفت باندې ګرځلته تر داریږي. نو بیا دوی دلته دغه ماشومان کې دی وسره ده چې بیا دوی هغه حیوانات ټول پیژني دا خلک ته د موږ سپینګی نه پیژني چې دا چی ده یا ګیدلان دی رقم رقم دی یا خوګ دی یا زمرای ده.
د باغواش نظافت ته پاملرنه هم هغه څه دي چې اړین ګڼل کیږي. په دې اړه هم ښاغلی ثاقب وایي چې دای په خپل هر وخت ګوري چې پاک وي.
متاسفانه بعضی خلکې چې کور کې حتی یو سپی هم لري څنګ ته کینی چې لږ لون سی بوی کوي هغه وجود بوی کوي. زه اوس له تاوسه ګیله نه کوم بوی نه کوي ښه چمان کې ګرځي پاک. اما تل لیوه قفس قالین هم پاش کړه ورته که مازی خپل یو بم مشکل چې وجود لون سی هغه یو خاص بوی لري هغه داسې د ګندګۍ بوی نه لري چې اوس هغه سره موږ اساسیات وکړو. یا مثلا ګیدړې او شغالان دا وجود یې اندغه شی ده چې لونسی بوی کې اما چې دغه تر سری قالین فرش کې دغه ما غو بوی دغه نه ختمي کی.
محمد نبی او زوی هم کابل ژوبن ته د ننداري لپاره راغلی. هغه په کور کې هم کوترې ساتي. دا چې کوم حیوانات او مرغان خوښيږي ورته غوږ بشو.
یو یو خان بل زدوا بو کوم لري مو تاسو نو ولې
کوم ځای راغلی؟
لوګر نه راغلی.
په لوګر کې د شې نهستا؟
لوګر نه د شې نهستا د عام روزي خلک.
دا څو هم ځلې ستاسو واښته راځي؟
دا دوه هم ځلې. چیرې کېنم ته نو یو څوک نوي سره یو ونه ګرځېږم بیا نه خامخا د فشار مچېږي حتی داسې کېږي چې ډاکټر یې علاج نشي کولی. بیا همغه لپاره کوم مخه درست مو درست روس هر انسان باید پوه شي هر شی پېژني دا شی دی دا شی دی په حیواناتو کې لکه شغال لکه لیوو لکه زمری لکه پړانګ داسې لکه مور لکه لړام لکه غونډال بعضې کسان نه پېژني نه لیدلي نو دغه په خاطر باندې هر شی د وړو ته معلومات کېږي هر شی نه کېږي.
په خپله کوم داسې حیوانات دلته ولیدل چې بل چېرته نه ولیدلي؟
مورونه کوم واسه مورونه ولې سیمون نه لري بل لړمونه کوم ولې خدای واسه دي سینې وی یا بل شای وو به خغه نومه مواد زارت وی ولې خو مازه پختن کوم خو پختن نه ونه کړه جید شان ولې لته دی خې دته ونه
کاکا اوس درته ته تخپل کور کې سرقه حیوانات سرقه مرغان لري
زه په کور کې د حیوانات مرغان نه لرم کات یو دا موږ چې ګون درو څو سی خبرې نو ا دسته کاټاره ز څو کاټاره نو
کاټاره سرقه می ساتي چې ور
دا زموږ د زوی ساتي زه خپل سره جوړ نه
په دې
ډول د زوی دی او دای ساتي
ښه خیر له کوم سنو نوم دی راتوي
سمول حق
سمول حق په لور دی وایته کاټاره لري کور کې کنه او ولې دي د ساتلی دی خو هیګري
او د شوقي ام یو جوړ کاټاره ما ساتلی دی
دلته چې پلار سره دی باغ واشت راغلی کنه دلته دی څو ډیر خوښ سوله
دلته فقط یو کافتار می ډیر خوښ سی په ټول
شان کې املری
چې کور کې املرما لیدلی منو د شان ول دلته به هم لیدلی نو
مثلا
خرس منو ولیدلای ستای لیو منو ولیدلای بل چې شادیان منو ولیدلای ډیر شان ما به لیدلی نو
دلته چې راځي کنه یوازې د حیوانات ګوري کې به زورې ام تی شې مرورې
نه هم نشي ګورم یوازې ولا سره زول مې ورواچ ولا خرسا چې مال مال تو څه کې پرور مې شو
به څه کرا زول
وې خړاله
وې خړاله تم زوی له وک نه ویوا
نه نه ویوا جوړ مې نو اسلا
بیا اوس څنګه د سات تیرسه
او ډېر سات مې تیرسه کفتار ډېر خوښه ښه
څنګه کفتار دی خوښي
سرخال سرخ شرازي رقم رقم امري
نمونه دې مزدلي ترته څو رقم کفتار نمونه دې زدلي
امري سیاچاپ سیاخال سرخال سرخ شرازي
په دې کوم یوای بیا خاله
خیس سرخ شرازیان او سیاه شرازیان دی
په څه خیری؟
هده خیری زید دست خیال زید بچونی ضرور کوی او اصلی قیمت زیاد لری آقا کفتره
تخبل سرقم کفتر لری؟
زخبل سرخ شرازیان نرم
سرخ شرازیانی نکو مدی کری؟
اخیش میده خبل
یوا کفتر په سور پیده؟
سلور سور پیمه واسطله
یوا په سلور سوا؟
هو
بیا دانت چه ورکه؟
جوار ورکام غنم ورکام کله کله ډوډۍ هم راشم ورکوم
د څه راته د کفتر بدون لدینه چې خایسته یې کنه نو څه کمال لري
نو هیڅ کمال ماته نه دمالو
یوازې خایسته دی
شافیز چې یو ګرځېږي دا وری هو یا بس کې
بیا کله زده لوزې کنه ځینې کسانو سره خو بسی لرګای غوندي بیا او تغه کوي ته څنګه کوي
زه چې ول زما ما سره لرګای نه وزه چې ډېر نه لزم فقط شپلاق سی وایم شپلاق باندې جیګي
اما شپلاق یې رسمات ته وه هیڅ رقم شپلاق وایي
هغه شپلاق دلته وایم
و ما شپلاق
یو ځل بیا راګرځو د کابل ژوبر لوی امر عزیز ګل سقبته هغه له ټول خلکو څخه غواړي چې کله باغ وشته راځي حیوانات او مرغان دې نزوروي او بل دې پاکي خیال دې ساتي
هر قفس باندې مولیکل دي چې دو نوټ فیډ د انیمالز حیوانات ته خوړه ما اچوي دا دې دې لپاره چې دوی نه پیږي چې دا کوم خوړه خوري کچېر دوی یو موزر شای ورواچي وحشي حیوانات مرغان دوی خوري مثلا شتور مرغ زدرته هم چې دا و زهر مرواچي خوري مګم خلک باید لمن سره دام راسته وکړي چې موږ په ډیر زحمت په ډیر تکلیف لنه
نړۍ نه تاسو ته حیوانات د لیدو دپاره را برابرو چې ودرېدې موږ د هیوادوالو فکر آرام سي، ذهن یې پورته سي، علم یې پورته سي. متاسفانه دوی خو باید همکاري وکړي. که تاسو یقین وکړئ چې په لاسپیکر کې غږ کوو، لاسپیکر کې کثافتداني موجوده ده، ښه عصري سړی، ښه یونیفرمداره سړی په څنګ کې به د کثافتداني ناستې مواد هر شی بخوري، همالته خوشکي او ګلان هم لغتی زي. تاسو یو ښایسته ښایسته مرغان وګورئ، پاک سوچه منظم او پاشي سوي مینځل شوي چې وګورئ ټیکټ یې اخیستی تو کړی مرغه ته یې راچولی. ولې دا خلک چې ګیله کوي، ولې د خپل ځانه ګیله نه کوي؟ دا د اقل دوه نیم زره لیدونکي موږ لرو. دا دوه نیم زره نفر چې یو قطۍ واچي یو ټرک کې. تاسو فامیل د چا ته مزاحمت مه کوئ، ګلان ښه وساتئ، پیادرونو کې چشی ماچوئ، حیواناتو ته خواړه مه راچوئ. دا ځای د چرسو، د شرابو، د نشهیي توکو نه ده. ټول باغ په امنیتي کمرو کې کنترولیږي. یو کس ورته ناست ده که یو تخطي ویني مستقیما پې غږ کوي، لاس نورم ورسره اصلاح کېږي. یوه مفکوره خلکو سره دا ده چې اکثره تفریحګاهو کې چیزي چې څوک ښځې راځي باید ولګردان راسی هغوی ته مزاحمت وکړي، یا نجونو ته. داسې یو غیرت زه نه وینم چې چاته پورته وګوري یا چاته مزاحمت وکړي. د ستیف الفور، ویلګارد، لوچاک، بیټال د من قمندانۍ ته معرفي کړي دي، حوزې ته معرفي کړي، امنیتي ارګانونه موږ سره کومک کوي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com